سلامونه احمد شي بریم دا سجی رډو د دې سرپخ خبرونه کې ستاسو کوربه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې د رواني اپریل میاشتې په لومړي او لسو ورځو کې نږدې 15 سره افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې وایي چې په دغو کسانو کې تر 14 ډیر په جبري ډول اخراج شوي دي. یو ان ایچ سی آر د تیر اونۍ په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,655 افغانانو د نیولو خبر هم ورکړ. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د زرګونو افغانانو او د کامرون د خلکو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام لغوه کړ. د دغه پروګرام د لارې هغه خلک امریکا ته تللي وو چې خپلو اصلي هیوادونو کې جګړې، طبیعي پیښې او نور خاص حالات راغلي وو. د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې افغانستان او کامرون نور د لنډمهال خوندیتوب د حیثیت په شرایطو کې ناراضي. اټکل کېږي چې شاوخوا 14,000 افغانان او 9,000 د کامرون خلک له تازه پریکړې اخیستمن شي. امریکا شاوخوا 70,000 افغانانو ته د استوګنې معقد اسناد ورکړي او ځینو ته وارد مخه پیغامونه رسیدلي چې له امریکا ووزي ځکه اسناد یې لغوه شوي دي. طالبانو نن 14 کسان د 15 په ګډون په خوس او جوزجان کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې دا کسان د نامشروع اړیکو له کور څخه د تیښتې او دې ته ورته جرمونو له مخې هر یو له 15 تر 19 درو وهل شوي او له 2 تر 5 کلونو په بند محکوم شوي دي. د تیرو 3 کلونو په ترڅ کې طالبانو 198 تنه د 140 په شمول په افغانستان کې په درو وهلې دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو په پرله پسې ډول له طالبانو غوښتي دي چې دا بهیر ودروي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو نن په عمان کې په لوړه کچه خبرې پیل کړې دي. د دې خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وارلمخه خبرداري ورکړی دی که چیرته کومه موافقه ونشي نو پوځي اقدام به وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ایراني پلاوی مشي کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د خبرو مشي د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ استازي سټیف ویتکوف کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویل سپین ماڼۍ ته لستنې دوه وروسته لومړی روغتیایي معاینات وکړل او ډېر ښه احساس کوي. دا تا ویکلن ټرمپ تیبي ماینات د جمعې پورز د واشنگتن په والټر ريد تیبي مرکز کې وشول چې تمرکز پر زړه او ادراکي آزموینه وو. تر ماینات وروسته ولسمشر ټرمپ خبريالانو ته وویل چې د ادراکي ماینې په وخت هر جواب مثبت ترلاسه کړ او د یوازې زړه روغ نه دی، روح یې هم آرام ده. ولسمشر ټرمپ وویل چې د دې معایناتو بشپړ راپور به تمه ده چې سبا یکشن به خپور شي. د امریکا ولسمشران په دودیز ډول د خپلې روغتیا او سلامتیا په اړه ولس ته توضیحات ورکوي که څه هم دوی مجبور نه دي چې دا کار وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. پوتیرو لاسو روزو کې په لسکونو زرافان کډوال له پاکستان ایستل شوی. هغه افغانانو ته هم اسلام آباد د اخراجې دوه خبرداري ورکړي چې لویدیځو هیوادونو ته د تګ انتظار کوي.
خدا مسله تر ټولو ډیره غچاته کیږي چې هغه په دې جمهوریت نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوی دي.
په متحده ایالاتونو کې هم په لسکونو زر افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي. په دې خبرونه کې به مو له دې هم خبر کړو چې په خوست کې یو نوی روغتیایي مرکز جوړ شي.
په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي، د ترکیه هیواد چې زمونږ سره په دې کې ملي کومه کوي د هغې نه متخصصین راغوتل کیږي.
له همدې خوسته دا راپور هم لرو.
دغه ابتکار د دخیو د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یو غریزه لکاوي چې په زراعتي ځمکې بدله کړی.
او په دې خبرونه کې به واوري چې رسامي د ماشومان پر روان څه اغیز کوي او ماشومان څنګه له رسامي سره مینه لري.
زه د حیوان او د انسان رسامي سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلود چې کله ما رسامي زده نه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې د رواني اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 15 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. د موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې. په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې د روانې اپریل میاشتې په لومړۍ لسو ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه شمیر کې 14,000 ډېرې په جبري ډول ستانه کړل شوي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلي چې د اپریل له لومړۍ نیټې تر لسمې د افغان کډوالو د ډیپورټ کولو په کچه کې د 2023 کال د نومبر د میاشتې د ورته مودې په پرتله 13% زیاتوالی راغلی. د راپور پټکو دغه راز د اپریل په لومړیو 15 ورځو کې 1,455 افغان کډوال توقیف شوي چې دا د روان 2025 کال د نورو میاشتو په پرتله تر ټولو لوړ شمیر دی. د پاکستان حکومت د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې په دې هیواد کې د افغان سیټیزن کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ایستلو عملیات چټک کړي دي. دغه هیواد د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ 23 دی په دې هیواد کې میشت ټول بیا اسناد او دغه راز د ACC یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي. په همدې حال کې د ACC او کارت لرونکي افغان کډوال چې تازه له پاکستانه ایستل شوی او اوس مهال د کډوالو لپاره د طالبانو د حکومت له لوري په تورخم کې په یو جوړ شوي کم کې استوګن د ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته اړتیا لري. د چ نظر محمد نومیږي او د اته ماشومانو پلار دی. ازادي راډیو ته وویل
بچی مې دي ولورګان مې دي یو لکه زوی مې دی لاس مې اسکو کور والا مې دا سې د ژوند مسلې د ژوند تکلیف ته وړي ورځي چای بورا لوبیا نو دا سې فرکې مو واسه نن کوم دی غذا لته دی هر چی ته ضرورت لرو حکومت مون سره وسیو.
په ورته وخت کې د پاکستان د سن ایالت په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال ملک خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی په سیمه کې د پولیسو چاپی روان دي او ګڼ افغانان پولیسو له ځان سره وړي دي.
بدل چې چاپه وسته خزي هم ټوله ویولې د ټول نه د پیوار کارتونه واخیسته لس 15 پیوار کارتونه ځان سره ویوړ مارته د غزي او د فلسطین هم قسم خوده کده چې لګا دم برای مې رمې په ټول مشرانو غوښتم چې افغانانو غو مخري
که څومله پاکستان د افغان کډوالو د سلو پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوی او له پاکستان غوښتل شوی چې دغه پریکړه بیرته واخلي. خو وړ مورز د اپریل په 10 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستيال تلال چودري په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان کډوالو د سلو لړۍ روانه ده او دا چې د ضرب الجل موده نغسول کیږي. نو موړي ویل چې په پاکستان کې 15,000 افغان سیټیزن یا ACC کارت لرونکي کډوال ثبت او رجستر دي. پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2023 کال په اکتوبر کې له هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو ایستل پایل کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې تر دې دمه ټول ټال 1,900 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې له 15,000 ډېر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي.
له پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو اعلان په دې هیواد کې هغه په زرګونو افغان پناه غوښتونکو هم سخت اندېښمن کړی دي چې درې هیوادونو ته د تګ کې سونه لري. دوی وایي چې په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. د روان اپریل په 10 د پاکستان د کورونیو چارو وزارت اعلان وکړ که دغه افغان پناه غوښتونکي د همدې میاشتې تر 1 انتقال نشي نو دوی شایي له دې هیواد افغانستان ته اخراج کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د دریمو کډوال منونکو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري له دې هیواده د دوی د ایستلو په تړاو د پاکستان وروستي اعلان سخت اندېښمن کړی دي. نوی وای په افغانستان کې ژوند د مرګ لګوا خو په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخ دی. دغه افغان پناه غوښتونکي وای د پاکستان د اعلان لمخې په دې هیواد کې میشت ډېرې مدني ټولنو افغان استازي د بشري حقوقو مدافعین خبريالان او د تیر جمهوریت حکومت منسوبین د ډیپورت لګوا سره مخ کیږي. په اسلام آباد کې میشت افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا متحده ایالاتو سره د ISIV کیس لري د نوم د نه خودلو او غږ بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خدا مسله تر ټولو ډیره هغه چاته جدي ده چې هغه په تیر جمهوریت نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوی دي، ځکه طالبان وخت په وخت هغه خلک چې د امریکا له متحده ایالاتو سره یې کار کړی دی هغوی بندیانوي، شکنجه کوي او له کړاوونو سره یې مخ کوي. نو په دې حساب دوی له لورې دغه اعلان چې افغانان جبري اخراجوي دا دردونکې ده او ګواښونکې ده.
په پاکستان کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میر رحمان ازادي راډیو ته وویل
دغه پریکړه ډیره خوشنونکې او ډیره تهدیدونکې پریکړه ده، ځکه چې ټول غلي هغه افغانان پاکستان کې اوسي د خپل د کیسونو په انتظار دي. دوی په افغانستان کې ډېر جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي، ځکه چې په دغو ډله کې د بشري حقونو فعالان، د ښځو د حقونو فعالان، خبریالان او همدارنګه پخواني افغان نظامیان، نو دوی ټول شامل دي په دغه ډله کې.
دا اندیښنی وروسته له هغې دي چې د اپریل په لسمه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړو چې هغه زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته یې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي که د اپریل تر پایه له پاکستانه انتقال نشي ښایي له دې هیواده وویستل شي. د دې وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کنفرانس کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست خو د راپورونو پر بنسټ د امریکا له لوري د افغان پناه غوښتونکو د لیک د پروګرام د ځنډ له امله شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت له رسېدو وروسته جنوري په شلمه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. دغه افغانان تر ډیره پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د ګواښونو له امله پاکستان ته تللي. که څه هم د تېرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې میشتو زرګونه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدراعظم غوښتنه وکړه چې دوی دې د اخراج له امر مستثنا کړي او دا چې دوی ته دې د کیسونو تر څېړنې پورې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکول شي. خو د پاکستان وروستي اعلان ته په کتو داسې فکر کېږي چې دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو دې غوښتنې ته ډېر پام نه دی کړی.
په پاکستان کې شاوخوا 15,000 داسې افغانان ژوند کوي چې لویدیځو هیوادونو ته تګ ته انتظار دي. بل لور ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د افغانانو لپاره لنډمهاله محافظتي استوګنه لغوه کړه. شاوخوا 14,600 افغانان او 9,900 د کامرون خلک له دې پریکړې اغېزمنې شي. صفي الله سنګزی او نور جوسیات.
د امریکا د لنډمهاله محافظتي استوګنې د پروګرام د لغوه کېدو له امله زرګونه افغانان اغېزمنېږي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د زرګونو افغانانو او کامرونیانو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام لغوه کړی. اټکل کېږي شاوخوا 14,600 افغانان او 9,900 کامرونیان به د دې پریکړې په سبب د ایستل کېدو له خطر سره مخ وي. د لنډمهاله محافظتي استوګنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کېږي چې طبیعي پیښې، جګړې او نورې استثنایي پیښې یې لیدلې وي. د کورنۍ امنیت وزارت ویاند تریشا مکلالین د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل وزارت یې دې پایلې ته رسېدلی چې افغانستان او کامرون کې نور شرایط د دې معیارونو سره سمون نه لري. په همدې اساس به د مې له میاشتې یعنې 13 ورځې وروسته د هغو افغانانو او کامروني اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګنې اسناد چې په متحدو ایالتونو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول واخیست د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 10,000 څخه ډیر خلک د پارول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول. رویټرز د کډوالو د حقونو د فعالانو له قوله ویلي په وروستیو ورځو کې د افغانانو په شمول یو شمېر کډوالو پیغامونه ترلاسه کړي چې د استوګنې لنډمهاله اسناد یې لغوه شوي او دوی ته د امریکا څخه د وتلو لپاره 2 ورځې وخت ټاکل شوی. د کورنۍ امنیت وزارت ویاند تریشا مکلالین تېره اونۍ تایید کړه چې د یو شمېر پناه غوښتونکو د 2 کلن استوګنې جوازونه لغوه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په جنوري کې بیا واک ته ورسېد ژمنه کړې چې غیر قانوني کډوال به وباسي. هغه د پخواني ولسمشر جو بایدن د کډوالۍ پر پالیسۍ نیوکه کړې او ویلي دي چې د بایدن ادارې د غیر قانوني اقداماتو کار اخیستی تر څو مهاجرینو ته اجازه ورکړي چې په قانوني توګه په دې هیواد کې پاتې شي. ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې د 2010 او 2020 کلو ترمنځ د کډوالو د موقتي محافظتي استوګنې اسنادو د لغوه کولو هڅه هم وکړه خو ناکام شو ځکه چې فدرالي محکمو یې مخالفت وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو دمګړې د نړۍ یو توده مسله راخلو. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ په عمان کې په لوړه کچه خبرې پیل شوې دي. د دې خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د خبرې په داسې وخت کې شروع شوې دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړې ده که چیرته د خبرې ناکام شي ممکن په ایران پوځي یرغل وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران او امریکا متحده ایالاتونو استازیو نن په عمان کې په لوړه کچه خبرې پیل کړې. د دغو خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی د ایراني پلاوی مشري کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د خبرو مشري د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ استازی سټیف ویټکوف کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی لیکلي له وړاندې ټاکلي ځای کې دا خبرې په 2 جلا سالونو کې د امریکا او ایراني استازیو ترمنځ پیل شوې او د دواړو لوري خبرې د عمان د بهرنیو چارو وزارت لخوا یو بل رسول کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د مذاکراتو تر پیل مخکې رسنیو ته تایید کړ چې د اټومي پروګرام پر سر خبرې کوي.
نیت ما رسیدن به یک توافق منصفانه و شرافتمندانه هست.
زموږ نیت یو منصفانه او شرافتمندانه تړون ته رسیدل دي. البته له یو برابر دریزه که مقابل لوری هم له دې دریزه سره راغلی وي، د دې چانس شته چې لومړنی تفاهم وشي چې بل اخر به د خبرو اترو د لړۍ د پیل لپاره لار هواره
کړي.
که څه هم عراقچی اټومي تړون د خبرو اصلي اجنډا بللي، خو رویټرز د عمان د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سیمه ییزو کړکېچونو کمول، د بندیانو تبادله او د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول په بدل کې د بندیزونو د کمولو پر سر هوکړه په دغو مذاکراتو کې تر بحث لاندې نیول کیږي. ایراني چارواکو بیا مخکې هم ویلي وو د مذاکراتو موضوع د بندیزونو د لغوی په هدف د ایران اټومي پروګرام دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وار له مخه خبرداری ورکړی که چیرته کومه موافقه ونه شي نو پوځي اقدام به وکړي. د خبرو د پیل په درشل کې د امریکا د کانګرس ځینو غړیو له ولسمشر ډونالډ ترامپ وغوښتي چې په ایران د اعظمي فشار پالیسي ټینګه وساتي. د امریکا د نیویورک ایالت جمهوري پالي استازي کلودیا تینی په یو لیک کې چې اتو نورو استازو هم لاسلیک کړی، له ولسمشر ټرمپ د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول د هڅو په باب ستاینه کړې. په دې لیک کې دغو استازو همداراز له ښاغلي ټرمپ غوښتي چې اټومي وسلو ته د ایران د نه رسېدو لپاره د امریکا د اعظمي فشار پالیسي کلکه وساتي. د دغو استازو په باور د ټرمپ په لومړۍ دورې کې اعظمي فشار د ایران رژیم کمزوری کړ او د ترهګرۍ د پراخېدو مخه ونیوله.
د عمان په مرکز مسقط کې د تهران او واشنگتن ترمنځ غیر مستقیم خبري روانې دي. د ایران او افغانستان د تجارت په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ایران نوي واردات په کلنی ډول 3 میلیارد ډالر ترسیږي. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل ګاونډي پاکستان بیا واردات ورس په ورس په کمېدو دي. ښاغلي علي کوزي سره زما همکار مرکه کړې. علي کوزي د مرکې په پیل کې افغانستان ته د وارداتو په اړه وویل
زمنګا زترین کاروبار د وارداتو چې د ایران سره ده، د ایران سره کم 3 میلیارد ترسیږي زمونږ واردات، او دا غیر رسته زمونږ واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او گاز تیر اوړو، او زمنان د هندوستان او چین او عربي هیوادونو نه هم موږ واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږ واردات شته. د خو ورځ په ورځ کمیږي، تقریبا 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت تم پخوا لرل، اوس د 100 میلیونو ته راټیټ شوی دی.
او الکوزه صاحب د صادراتو په اړه هم کراته وایي چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثر زراعتي دي او معدني دي. نو زراعتي صادرات زمونږ اکثر پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزی او تازه میوه مو. اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړل، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثره هندوستان ته ځي، او د کال تقریبا 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې موږ وچه میوه هلته صادروو.
یعنی له ټولو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسو سوداګریز اړیکې لرئ؟
ټول همسایګانو سره مو روابط ښه دي په تجارتي لحاظ باندې. زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي، خو واردات مو زیات دي، ځکه زمونږ میوه هملته مارکیټ نه لري اکثره، دوی ماغه نه میوه لري. اما معدن هم ځي، بعضې ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادرېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان علي کوزي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د اپریل په لسمه د یو ترکی خیریه بنسټ په مالی مرسته په خوست کې د یو نوي 550 روغتیا کمپلیکس جوړولو کار پیل شو. د مسولینو په وینا په دې روغتیا کمپلیکس په اول پړاو کې ټول 1 میلیون ډالر لګښت شي، چې اوس مهال طبي ټکنالوژي او نور اړین وسایل به پکې نصب شي. دوی زیاتوي هڅه کوي په دې روغتون کې پیاوړي کورني او بهرني متخصصان په دندو وګماري ترڅو تر بې کچې ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته د درملنې له تګه خلاص شي. د خصوصو دن کې دا یو شیخ دام بولی. نجیب الله خیل لسیمه راپور لري.
د خوست ښار د پروژې باغ په څو پخوانیو ودانیو کې د بدر په نوم د یو خیریه بنسټ لخوا د یو نوي 500 بسترېز روغتون د جوړولو کارونه پیل شول. د یادې برنامې مسؤلین وایي چې د دې روغتون د کمپلکس لپاره 3.5 جریبه ځمکه په پام کې نیول شوې چې ترمیماتي او ودانیزې چارې به یې په ښه معیار د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. دوی زیاتوي په دې کمپلکس کې به د ښې درملنې په موخه پیاوړي کورني او بهرني متخصصان وګمارل شي او له بهره به ورته مهال طبی تکنولوژی هم راوړل شي. دیام روغتیا مرستیال ډاکټر شراګل زدران مشال روړي ته وویل
امیدوار یو چې د دې کمپلکس په پالولو سره به هغه مریضان چې ګاونډیو هیوادونو ته ځي رامنه به شي. یو علت یې دغه د ابتکار بل دغه ده پکې چې په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي. کله چې موږ د مختلفو مرضونو مریضان ولرو او دلته موږ د هغې د کور کولو څخه متخصصین مو بېوسي وښیي. د ترکیې هیواد چې موږ سره په دې کې مالی کومه کوي د هغې نه متخصصین راغوښتل کېږي.
په ورته وخت کې د خوست اوسیدونکي په دې ولایت کې د یو مجهز طبي کمپلکس د کار پیلېدل یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا یوه ګڼ نفوسه سیمه ده او باید د روغتیا د برخې خدمتونه پراخ شي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف عرفان وویل
د خوست ولایت ته د پکتیا، پکتیکا، د لوګر، د غزنی، د نورو د لرو ولایتونو خلک هم مراجعه کوي او دا کفایت نه کوي د موږ ولسونو دپاره. په دې کې موږ د نورو هسپتالونو غوښتنه هم کوو. یو روغتون باید پارکونه ولري، د بستر ناروغانو د ګرځولو د پوره اسانتیاوي ولري.
د دې په خوا کې ډاکتران بیا غوښتنه کوي چې یاد خیریه بنسټ دې په بهر کې د ځوانو ډاکترانو د روزنې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله برنامه هم په پام کې ونیسي. د خوست اوسیدونکی ډاکتر عبدالاحد وایي
کچېرې کې په دې برخه کې داسې ټرینینګونه او کمپلیکسونه آماده شي او جوړ شي، یا خو به د خپلو ډاکترانو په ښه روزنه کې همکاري شوې وي او بل پر وخت خپل هیواد او خپل ګللي خوست کې به تداوی ترسره شوې وي.
بلوز ته د خوست د اوسیدونکو غوښتنو ته په کتو د دې روغتون د تمویلوونکي بنسټ استازي وایي چې دا د فعالیت پیل دی او دوی په پام کې لري چې په تدریج سره خدمتونه او امکانات نور هم ډیر کړي. د یاد بنسټ استازي احمد ظاهر وقاص ویل
کوشش کوو چې آینده کې نور هم پراخ کړو او مالي خدمات ډیر کړو. ټولې او څنګه تقریبا په نظر کې نیول شوی.
د خوست ښار په لویدیځه څنډه کې داسې مهال د یو روغتیايي کمپلکس د جوړولو چارې پیلېږي چې د دې ولایت ولایتي روغتون له ښار څخه په نسبتا لرې سیمه کې فعالیت لري او د ناروغانو ورتګ یو څه زیات وخت نیسي. همدارنګه ناروغان او ډاکترانو بیا بیا ویلي چې د خوست اوسنی ولایتي روغتون د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو روغتیايي خدمتونو لپاره بسنه نه کوي او د نورو روغتیايي مرکزونو د جوړولو غوښتنې کړي دي.
په خوست کې ساری شو، خو د خوست له شاره بهر کې شو. د خوست ولایت د تڼیو پولیس والی کې ځایي خلکو د بادامو تر شلو ډیر باغونه ایشي چې د هغوی په وینا سږ کال به په حاصل راشي. دوی زیاتوي د بادامو د باغونو له جوړولو یې هدف دا دی چې په غرییزو سیمو کې د ځنګلونو وهل شوي ځایونه بیرته شنه شي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې هم پوره کړي. نور حال ته نجیب الله خیل پوره پور کړي.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د دخه یو اوسیدونکو په خپلو هغه غرییزو سیمو کې د بادامو نیالګي کینولي او باغونه یې جوړ کړي چې پخوا پکې ځنګل وهل شوی او هغه ځایونه له ونو او ځنګله سپین شوي ول. سیموال وایي په یاد سیمه کې د بادامو تر شل زره ډیر نیالګي کینولي چې اوس یې ګل کړی او دوی هیله مند دي چې ښه حاصل او فصل به ورڅخه ترلاسه کړي. د تڼۍ د دخه یو اوسیدونکي نقیب الله وویل
دغه ابتکار د دخه یو د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یو غرایز علاقه وای چې په زراعتي ځمکه بدله کړه. سا کال به ان شاء الله دا بغه تاسو ولیدل چې د هر یو بادام خپل ګل شوی دی او دا به حاصل ورکړي.
د تڼۍ اوسیدونکي وایي د بادامو باغونو سره نه یوازې د ځنګلونو وهل شوي ځایونه بیا شنه شوي، بلکې تر څنګ یې د دې ځای لسګونو ځوانانو ته پکې د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شوې ده. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي غازي وویل
دا ځینه دغسې خلوص پتی وي همې کې کلی مشرانو تصمیم ونیوه چې په دا کې مقصد باغ جوړ کړي. د بدون که کېنوي بدون زړغونځي مټک یو په کلی ته خلک ځوانونو ته کور کې پیدا شي او بل به د منطقه خپلی شي سمسره بشي.
د تنی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عمران بیا له خلکو غواړي که نږدې ځای کې غرونه، دښتې، غونډۍ او داسې ځایونه وي چې کرنه او نورو برخو کې ورڅخه استفاده نه وي شوې، په ورته توګه دې پکې ونې او نیالګي کینه وي.
دې پوره باید د بوخ په شکل کور ونه اوخلي، مټاک شو، بدون شو، د خیس په منطقه کې ښه کور ورکوي، ښه وده کې دا ونه ایدای په اقتصاد کې مهم رول بولوبوي.
بلوري ته ځایي مسؤلین د تنوع د اوسیدونکو لخوا د بادامو د باغونو د جوړولو او په غرونو کې د نیالګیو پر کینولو خوښي څرګندوي او وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې له دې خلکو سره مرسته وکړي. د کرنې رئیس شیر محمد زبی وویل
په خوست کې سی بادامو ښه نتیجه ورکړې ده، هغه په ګربزو، په تڼیو او په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې، ځکه د دغو ساحو یو اندازه رطوبت کم ده، آب و هوا یې او د بادامو لپاره مناسبه ده.
د خوست د تڼۍ د غریزې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي داسې مهال په خپلو غرونو او غونډیو کې د بادامو د زرګونو نیالګیو د کینولو او د یو شمیر باغونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په وروستیو څلورو لسیزو کې د تڼیو د غرونو ځنګلونو ډېرې برخې هم وهل شوي دي. د کتونکو په وینا ځنګلونه چې یوه طبیعي شتمني ده، د خلکو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو، د چاپیریال د سمسورتیا، د هوا په صفایۍ او د طبیعي پیښو په مخنیوي کې مهم بلل کیږي.
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ډیر ماشومان له رسم سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ د رسمونو کښل دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو دې هنر ته آیا چا پام کړی؟ زموږ همکاره له یو شمېر ماشومانو او لویانو سره په دې موضوع شخېدلې او دا راپور یې چمتو کړی دی چې د یوې ماشومې په څرګندونو پیل شي.
زما رسمونه خوښ دي. ګل ګوډې مړه سنه او سلالنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وایي درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه، خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر دولس کلنۍ پورې ماشوم په بېلابېلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او انکیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ اوسیدونکي دولس کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه خو د حیوان او د انسان رسمې سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمې زده نه، کله اوس مو چې رسمې کم انسان رسمې ډېره سخته ده، انسان خسته کوي، اوس د حیوان او طبیعت رسمې کم.
ډېری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چللو یا نوې ډېر تعریف اورېدلی وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې نه کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کوم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوم، زده مې دي او خوښ مې هم دي، لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
داینده مې خوښوم یک معلم رسم شوم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سیدی په باور رسمونه او انځورونه سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم رشمیری
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپیریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري، دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سره کار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو یې وکښي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د یو دېرشمې مادې د دوهم بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي، مسؤلینې وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لاره اچولي، چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړي تر څو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته سي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي.